په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر له طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د باثباته سولیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. روزا اوتنبایوه نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یک شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو نړیواله ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او د طالبانو په توقيف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلي د بشري حقوقو د غتلور مدافعان او د بشري حقوقو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقوقو د دفاع عمل په بند کې دي خوشي کړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې د خپل یو کارکوونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته له راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان افغانستان ته استنول شوی. له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یک شنبه د غزې په جنوب کې د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسي ځوایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزې هلوې پرون شنبه دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریز حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس سخت دریز ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د لنډمهاله اوربند په مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشې شول. په غزه کې چې حماس پرې واکمنه ده، د روغتیا چارواکو ویلي چې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په دې سیمه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي، خو دغه شمېر په خپلواک توګه ندی تایید شوی. ایران او سعودي عربستان بر روانه اونۍ د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنو د بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري اژانس ایل ناتا نن یک شنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغه دوه سیالانو ترمنځ د منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لارې یو بل ګام وي. په مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب ایران او سعودي عربستان خپلې اړیکې د څو کلونو تر کړکېچ وروسته بیرته ورغولې. دغه کړکېچ ټولې سیمې ته خطر پېښ کړی و. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوایي د سوریې پاوز پرون په هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کېږي بمباري کړې او 15 ملکیانې وژلې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب او سارمین کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د ډلې په وینا په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. او د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم سیالي له نیپال سره پیل کړی دی. د لوبې په چې نیپال ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغانستان د نه لوبغاړو په سوځېدو 216 منډې کړي او د نیپال لپاره یې د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 106 منډې کړي دي. د آسیا جام په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقونو پر ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
Afghanistan remains in the grip.
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de.
د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې روان بشری وضعیت ته په یو راپور کې کتنه کړې دی. یو نماد مشر او د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه به د سیاسي او حقوقي چارو لوي کتونکو سره هم وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړې پروګرام هم مهیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوق طالبانو نقص کړي دي. نور بل امید ظهیر مل واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وای سره لدی چې امنیتی وضعیت خشبه، خو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د نجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند له ډیرو برخو ایستلی روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایواله قول راغلي واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15 کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. ښاغلی فائق په خپله اکسپانه زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقونو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو هغه ښځینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشي کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده همدا اوس د طالبانو حکومت په زندان کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقونو د ملاتړ، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې د سیمان مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دی، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. استانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د غراز د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې 15مه کلیزه ده. داسې وخت در رسیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو له دې پلوه ډېر انتقادونه کېږي د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو. دغه اعلامیه چې 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې غړو لاسلیک کړی، افغانستان هم یو د هغې لاسلیک کوونکی دی. څومره د افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیې ته متعهد دي؟ بیا راځو وروسته د افغانستان وضعیت ته د بشري حقونو.
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډیره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډیر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډیر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغونو نور. یعنی په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه 15 کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړی. د امنیت شورا غړي په راس کې دي. مثلا تاسو هم د اوس وګورئ په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنه لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي، د نورو میثاقونو او نورو غوښتنې ترې ډېرې کېږي، خو په رسمیت دغه د دوی واکمنین په رسمیت نه پیژني. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې یا د نورو برخو کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللی اسناد، اعلامیه و کنوانسیونونه و پروتوکولونه پر مختلف یا بیانی دی، دا بعضی ده اصول اگه اصول دی چه دولتونه که اتا دیگه غریتو با منلری مجبور دی اگه باید رعایت کی. اما زین حالات دست دی چه اگه منطقوی دی، مثلا بعضی سو کنوانسیونونه دی چه اواز اروپایی اتحادی که تدبیقی گی، اما راولو پده چه د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایتس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام مالک تقریبا رعایتوي او هغه ته متعهد دي.
کراش دې مسئلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنی دونیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقونو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغسې ورځو او د دغسې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان دې ته غاړه کېږدي چې بشري حقونو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
ګورې تاسو ډېرې نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسېره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بینالمللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پېژندنې دپاره یو شرط، د مشروعیت دپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنې هغه موازین چې رعایت وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې په صریح ډول او په شدت سره نقضېږي د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمیت پېژندلو مسله ځنډنی کېږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې دا یوه تجربه درلودله چې دا باید طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د به هم البته بو بخې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت کې تمکیګ وړاندې پدې اړه یو تفصیلی راپور هم لرو. د ښځو د حقوقو فعال او معترض تمنا زریا پر یعنی وای چې په 2023 کال کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې لړۍ تیر ورځ پای ته ورسېده. هغې ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد چې هغه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژندل شي پرلت او د نه خوړلو اعتصاب وکړ. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه ښځو او نجونو له زده کړو او کار لري او په سفر او ټولنیزو فعالیتونو له محدودیت سره یو بل کال هم تیر کړو، د ښځو د حقونو یو فعاله تمنا زریا پریانی چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل اعتراضونه وکړل، وایي چې تیره ورځ شنبه د 2023 کال لپاره د اعتراضونو د لړۍ وروستۍ ورځ وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د نورو فعالو ښځو سره په ګډه د لاریونونو اعتصابونو او د پرلتونو لارې د افغان نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کړې. هغه لی پر یعنی وویل چې دوی د اګست له 12 رئیس بیلابیل لاریونونه کړي او د شنبه په ورځ هم د جرمني په بن ښار کې د تحسن خیمه ودروله. هغې د خپلو اعتراضونو د لاسته راوړنو په اړه وویل
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان به ویژه موضوع اپارتاید
په تیرو دو کلونو کې هیڅوک په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه نه غږېدل، خو له هغو مظاهرو او لاریونونو وروسته چې موږ درلودل په هر کنفرانس کې د جنسیتي اپارتاید یادونه کېده. زه فکر کوم چې که موږ دغو لاریونونو ته ژمن پاتې شو نو مثبتې پایلې لرلی شي او په افغانستان کې روان وضعیت به د جنسیتي اپارتاید په توګه وپېژندل شي او ورسره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لای با پایته ورسیږي.
رسمیت شناخته خواهد شد و نقطه پایان خشونت بر زنان افغانستان خواهد بود.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اعتراضونو بندیز دی، د ښځو د حقونو یو شمیر غوښتونکي وایي چې له هېواد بهر لاریونونه او اعتراضونه نړیوالو ته د دوی د حق غوښتنې په رسولو کې مرسته کولی شي او دا لړۍ باید دوام وکړي.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې. خو اوس به غزې ته لاړ شو. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په د جنوب هغو سیمو پر لور د پرمختګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او د سختریزې حماس ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلولو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یوه جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړی سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روختون ویان مروان فایز د چین مرکزی ټلویزیون ته ویلي ګڼ روغتیایي کارکوونکي حتی په دوو میاشتو کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة من زبدات الحرب تعاني من تكدس
لكله چه د شخړې نوې پړاو پیل شوې په غزې ترنګه کې نصر او ټول نور روختونونه ډاکټي د اسرائیل پوز پر غزې بمباریو ته دوام ورکړي چې د ډیرو مرجوبلې سبب کیږي. د روختون په ټول څنګه کې کټونه پټپیانو ډاکټي ځینې ناروغان له مجبوري دهلیزونو ته استل شوي ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مزکه پراته دي. روغتیایي کارکونکو د ورختای په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي ځینې په شپې تو ورځو کې هم له روختونه نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي ځینې خپل کورنۍ او هر څه تر شا پریشي او د ناروغانو او روختون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رسیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقوقو په ګډون له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په پلمو نور په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي وو او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شارټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وینما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې شولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو ترڅنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sutbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazu awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht chivi hamdaranga dui intiqadi raporun sansurawi khabariyalan nisi aw kala ham khwani fauzian po jepri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب، د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب وو، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان وو. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشري حقونو په برخه کې ډیره لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخکې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تېر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو دا سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته میتونستیم اعتراضات خود داشته
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوي. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شوه
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه تفصیلي راپور مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، البته یوه دقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اومه ورځ مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبای ول طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هېواد باثباته، سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. میرمن اوتنبای وه نن په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو جنو بشری حقونه خوندې کړي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چې بنت طالبانو د بشری حقونو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشری حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشری حقونو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بنت په وینا جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او تر اوسه د طالبانو په توقيف كده. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله عمله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل پوځ لوی درستیز ویلي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې څانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. ایران او سعودي عربستان به را روانونه د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا ته نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغو دوو سیالانو ترمنځ منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لور یو بل ګام وي. او د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم لوبه له نیپال سره پیل کړې. افغانستان توپ وهنه کړې او د نیپال لپاره د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي. د اوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 2:30 اور کې 151 منډې کړې دي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم. و مورستا خرالی دا ونې د نړۍ د تر ټولو سترې بیړۍ د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گئی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکي آلی جوړولو ادعا او د حامد کرزي د تیرې ونې څرګندونو ته د جان بولټن غبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گئی چې خوست کې د باچا خان زدران د کور پړنګولو دغه کورنۍ نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانۍ پروژو منظوري، د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاوده سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پي ترڅنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو ته راوتلی. منظور پختین سره د ترهګرو سلوک او اعتراضونه. منظور پختین له څو ورځې نادرکې ورسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې اداره وو ورځې پلټنې کوي.
دا منظور سره په گاڑی کې مشوره وو چې دا پولیس گاڑی کلا را نوګه بالکل سیټ پایر وو
په منظور باندې په مشر باندې ټکان وو
نو دا صورت حال دی او ملګری مخته تکړه وسی مختل عمل به وقتا فوقتا د اسلام آباد ملګری ور سره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي.
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه. طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګونونه ښکاره کړي.
نو د دې په دې پروپاګاندو په دې مجالو ته هم خپل مورال له لاسه ورنکړي
او تاسو له کومه چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست نور به هم خپل رنگ باقی
دا پر دې باندې لالات کوي چې طالب مشران وارخطا دي او د دې څخه تشويش لري
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندري د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو د ځمکه تر لټولو پروسې تیرونه ټولنیز رسنیو کې انفجار وکړ. فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابي ټینګار کړل.
زیاتره ورونه دا وایي چې د بل کار په جریب ځمکه اخیستل شوی او دا ډیر پیسې کیږي ولی دولت ځمکه نه وقف کوي. که دولت ځمکه موقف کوي وخت په دې کې لګیږي.
دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ولس سره دا خبرې نه شریکوي. کرسنۍ ته نه پوښتنه کوي که مدني فعالان ته نه پوښتنه کوي دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکوي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکوي په اکاونټ یې باید راونه لګي د حوالی له لارې باید ماته دا پیسې راولي.
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکې نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلي. چې کوم پیسې چې یو میلیون ډالر دي یا پنځه لکه ډالر دي یا دوه میلیون ډالر دي هغه باید په ځمکه لاړ نه شي بلکې ډایرکټ په شفخانه مصرف شي.
بیا هم خراب لست پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بدل شوی پکې د خپلو نظریو تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي. دا خبرونه چې د مرکو په بڼه د هغه د خواله رسنیو پر پاڼو خبريږي د معاصر افغانستان د جوړېدو د درې سوې مې کلیزې لپاره ځانګړې شوې دي. لومړی خبرونه چې د خبریال داود جنبش په سریزه پیل شوی له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري اخراج پاړه پکې خاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي. ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې. هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښت له پلوه د سومالیا درجې ته لوېدلې او له نورو نه د ډېرې مرستې او لاسنیوي تمه نشي کېدای.
موږ خپل غږ نشته له بلې خوا نه په دې پوسی نن افغانستان ته د بین المللي ټولنې مینه او پام به حد لږ ده. موږ اوس د سومالیا په سر کې
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس لی وو امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند بحثونو لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتلی. له ټام ویس نه وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلي هم دي خو په خپله ویست پر ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان عربي اماراتو قطر او سعودي عربستان سفرونه به د رواني ډسمبر میاشتې تر 15 دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میشتو 25,000 افغانانو کډوالو ټي ټي پي او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري. خاغلی ویست هم وضاحت ورکړه چې دغو سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې بشري اړتیاو بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرو ته په تمه ده. امریکایي پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان ده چې دغه هیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي. او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو نادرکه کول وروسته اسلام آباد کې یوې محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټونو لپاره سپارل شوی. هغه تېره اونۍ د بلوچستان تربت کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچ مېرمنو د نادرکه شویو نارینه وو اعتراضي غونډې ته یې وینا وکړه. د پی ټی ایم رهبری وای پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا د غونډې ته لوینا ورسته دزی هم شوې دي، خو هغه روغ وتلی او بیان ول شوی دی.
کله چې موږ د شهر سوتلو دلته تانه راځي په داسي باندې پولیس او لیویز او سره پولیس ولاړ ول چې مخامخ په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وتلل.
موږ په ګاډي کې مسواره و چې دا پولیس ګاډي کله آرام نه غوې بالکل سټ پای رګوکا دې ګاډي د منظور کړکې چې کومه د غسلور ګولې ولګې دا سلور ګولې شاته نه ولګې.
د پاکستانی ادارو لخوا د غتر نیول کېدو وروسته پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاجنونه کړي او خبرداري ورکړه ده چې منظور پښتین ژر راخوشي نشي د غورځنګ مشران به خپل پلویانو ته نوې تګلاره ژر تر ژره اعلان کړي. پی ټی ایم همداراس په یو عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره یو کسیزه رهبری کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کې نیول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې به د غورځنګ قهرېدلي لاجنونه او چارې رهبری کړي.
اوس ریمانډ د پاره صرف د دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی. یو خو یې الته نه غوا کړی دی، دلته راوړی دی، هغه پروسیس هم الیګل شوی دی، نو لہذا دی کې دی د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګه نه جوړیږي.
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګي شته، نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګري نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي، د دوی خپل یو ټیم دی، دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
او له افغانستانه ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیرو درې اونیو کې پر لپسې دریم ځل لپاره په مسکو، تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول. بلخو دغه ناستو که طالبان ډارولي نه دي نو بیا اندېښنی هم نه دي پریښي او دا اندېښنې د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي. د طالبانو د مخالفانو درېمه ناسته په ویانا کې د درې ورځو لپاره روانه وه او ټولو لوریو د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوښه دی و ټول منلي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ویانا ناستې ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بله لاره نه ده پریښي. څو ورځې وړاندې طالب ویان دغو ډلو ته د سوځېدلیو مهرو خطاب کړی و، خو احمد مسعود ویلي که طالبان د رایو صندوقونه ولګوي نو معلومیږي چې سوځېدلي مهرې څوک دي.
طالبان اسب پذیره دي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه ناکام شوي دي. یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي ساحه کې ده، په نورو ساحو کې ټولو کې ناکام شوي دي. لہذا دا د افغان منورینو، لیکوالانو، سیاسینو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي.
بل خوا د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستیال دغه سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصیه کړې دي.
نن بیا په یو جیو باندې کې سره راټول سي د دې سر باندې وها و هنارې و زه پر داګه دا خبر کوم چې نور د دوی تاریخ ختم ده. نور د افغانستان خلک دوی ته د یو توت اهمیت هم نه ورکوي.
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابې دپاره یا په هیواد کې د اختشاش رامنځته کولو دپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خواته مېلمستیاوې کوي، یوې او بلې خواته پوچو رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته دعوی اعلان کړی دی.
بل غاړه د طالبانو د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوهې ته سفر کړی دی. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو اوسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلوده، خو اوس یې ترې بلاک کړی او په تړاو یې دوه افسران هم نیول شوي. جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه له سراج الدین حقانی وروسته له دیرشو تر څلوېښتو زرو پورې د نورو افغانانو پاسپورټونه هم بلاک شوي، خو د سراج الدین حقانی د پاسپورټ په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړي ته 15 کلن پاکستانی پاسپورټ پېښور کې جاری کړو. جیو نیوز ادعا کړې ده چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورټ د سفر په مهال یو پاکستانی خبریال لیدلی و او خبره یې رابرسیره کړې وه. بلخوا د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوي کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خپاره کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په یو تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنۍ ویدا له حقیقت لري او دروغ بللی ده. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ورور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خپاره شوي وو چې په بل نوم یې پرې سیمې ته سفرونه لرل. او همداراز د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تیرې اونۍ څرګندونو ته په غبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه هیواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوال متحدینو ته اوس هم مستقیم ګواښ دی. جان بولټن د ښاغلي کرزي دا څرګندونې د اندېښنې وړ بللي چې تېره اونۍ کیودو جاپاني اژانس ته ویلي ګواکې طالبان دې نه راپرځول کېږي بلکې د اصلاحاتو له لارې دې پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن ښاغلي کرزي ته په اشاره زیاته کړې ښایي ځینې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزي لپاره یو شاتګ دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزي په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزی کولی شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیرونه یادونه کړې وه چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي چې په دې څرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان خونی سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړی او اوس د نجونو له ښوونځیو وروسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا اونۍ په یو 19 مخیز راپور کې ویلو د طالبانو لخوا د خزینه خونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصص استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري هم ډېره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یو خپره شوې اعلامیه کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه ټیټ خودل شوی او ویل شوی د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د ښوونځیو د پرانیستۍ اړوند کومه پریکړه نه ده اعلان کړې، خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 19,000 نه واړه وو. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونی ویلو دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضي نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخو ازادي رادیو ته د خوست د جنو د ابتدایي خونځي و ویډیو رسیدلې چې جنو د شپږم ټولګي له روستي آزموینې وروسته لدی خاطر جاړي چې نورې بس دکړې لپاره د دې خونځي په دروازه قدمي خودلو ته پرې نه خودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو له تیرو دوو میاشتو د نیولو، شړلو او ځورولو کړي راتنګ کړي، بلخوا ایران خپل 14 ولایتونو ته د افغانانو تګ راتګ او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې میشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ دا مهال د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول 14 ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیات هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقوقو څارونکو یو سازمان هانګا وایي تیره میاشت ایران 12 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانانو. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجوي. او د طالبانو د تدارکاتو عالي کمیسون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانۍ او 13 پروژو قراردادونه منظور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې، له ارغندې تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو، د زابل شارې صفا د سړک جوړولو، د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې له مخې د مخابراتي کیفیت د ښه کولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شاملې دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې له مخې به 2500 نه زیات ولسوالیو کې تر 4500 مخابراتي انتنونه نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسون هم ټاکلی دی. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منظوري ده چې په یو واري د پروژو لپاره ورکوي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټولو پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. او سم ټولنیز شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیرې اونۍ تر ټولو توده موضوع د یوه خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او دغو ادعاو د سپیناوي وه. فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو، د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي، خو د دغو پیسو حساب نشته. جنجال وروسته لاغې زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د ځمکې د خوښولو ویډیوګانې شریکې کړي. اتا خیریه بنسټ چې تر دې دمه یې زرګونه بېوزلانو، راستنېدونکو کډوالو او د طبیعي پېښو ځپلیو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړي دي، خلکو پرې دغه پروژه کې د شفافیت د نشتون له امله نیوکې کړي دي.
موږ خو بیا الحمدلله شفاخانې ډېرې لرو، بلډینګونه ډېر شته دي، نو موږ د متخصصینو ډاکترانو ته ضرورت لرو، نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانې یا د بل تعمیر په جوړولو باندې ما تر زما په شان نورو ډېرو افغانانو ته مناسب کار نه ښکاري.
او د خلکو دغه پاکو احساساتونه د استفاده وکړه او تقریبا تر 900000 یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 900000 یورو راټول کړي دروست اوسوي چې 800000 یورو دي. دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ ته پښتنه کوي، کوم دې فعالان ته پښتنه کوي، دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ باید راونه لګي، د حوالې لارې باید ماته دا پیسې راولېږي، ځکه چې چاته معلومات مونږ نشي.
کچا ماته ولا شګیوال لنیو کورسته وضاحت ورکړ چې ځمکه فقط دوه درې ځای بیا کړي او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نظمکه وقف کړي، خو خلکو پختل چې دولت ځمکه درکوي نو تاسو عام بازار کې د څه لپاره ځمکه بیا کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، د دې ویډیو سره ډویټو کوي او شیر کوي، وی رښتیا چې راځي دروغ به دنیا ورانه کړي. زمون کوشش او موخه د افغانستان د لپاره خدمت، د افغان میډیکل کمپلیکس د دولت نه ځمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي. ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې.
د چ منګ 15 کال خیر صبر کو د شفانی ته کسان ولي ګو ماليزیا ته، هندستان ته، نور ملکونو ته، یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر سو پورې غوی راش به شفانی ګارو کی سید شفان جوړ کړه ماشينر واغسل صوبه په کار کوي، او د دې اقتصادي بخش هم به دو سنجو چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغه ته معاشات امکانات څوک ورکړي.
کڅام اتاولا شګیوال د ازادۍ رادیو د بیا بیا غوښتنو سربیره هم د روختون د پیسو په اړه وضاحتي مرکې ته حاضر نشو، خو طالبانو بیا د کابینې په غونډه کې د سرطان روختون ته د ځمکې وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونې امر کړی دی. په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادا کړی دی چې که خلک لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سیند ورته برېښنا بند جوړ کړي. فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي.
دولت دې داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانۍ خو اوس رانه کټکې لس دې ورسره نور لاړ شي، دغه لس افغانۍ چې نورې زیاد ما د کونړ سیند باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ ته لاړ شي، بس دا اکاونټ نه مونږ غواړو.
او طالبانو تیره اونۍ په خوست کې صنعتي پارک ته چیرمه د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالري کور د غصب په نامه نړولی، خو د باچا خان زدران کورنۍ وایي دا ځمکه دوی ته پخواني ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل یې ټول طی شوي وو. د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وایي چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه یې نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غصب کړې ځمکې او کورونه ورته ساتلي دي، خو د زدران قوم له سپینګیری سره یې عقدې چلند کړی دی چې دا کار به بې پوښتنې پاتې نشي.
یو قوم بل قوم ته نشي جګړې چې ځمکې ونسي، د یو قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولی شي نه چا نیولی دي، هغه هم ځکه چې دولتي دي. په دې تیر څلوېښتو کلونو دوره کې که تاسو وګورئ ورونو، هغه هم ځکه چې د دولت دي هغه حکومونو ستلي دي چې حکومونو سره یې پیله لګېدلې دي چې وسره ټشت. نو مونږ څنګه کولای شو چې خان پاچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي؟
وزیر خان زدران چې دا مهال امریکا کې اوسي ازادۍ راډیو ته ویل پلټنې دي وشي که دا ځمکه یې ولویشت هم دوی غصب کړې وه هرې سزا ته تیار دي.
خو موږ خو اسناد لرو نو دولت که زون ته دولت یلی کیږي د موږ نه د اسنادو پوښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کړو. که چېرته د موږ اسناد معتبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبینو بالکل موږ ته دی سرعام باید سزا ورکړل شي، ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بله غوښتنه مې دادو که چېرته دولت دا کور نه وي کړی، د دولت ادرس نه چا بل چا کړی وي، دا دې موږ ته هم دولت پر وګوته کړي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله توده موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې ښخې شوې څرخه کې وچې خلکو په تنزیه ډول بحث پرې کړی او ویلي دي د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې دا ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچی ولسوالۍ په ریګونو کې 14 کاله وړاندې د امریکایي ښخې شوې الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکې د ښخولو په اړه خبر و خو ځای ترې خطا شوی و او له 20 ورځې پلټنو وروسته وتوانېدل چې د الوتکې روغې پرزې تر شګو لاندې راوباسي. نه ده معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټه کړې یا ښخه کړې وه، خو د یادونې ده چې هلمند ته چیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلک کې هم تسلیم شوی وي او نور ګڼ تجهیزات به هم له دې ځایه افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچه هم چې طالبانو پکې د ښخې شوې الوتکې د راایستلو ادعا کړې ده، له کلونو راهیسې د پخواني حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسی د تیرې اونۍ خپاره شوي بیان په غبرګون نوې څرګندونې کړي چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د ده نوي تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو ښځو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخوا ورکوي، واغه او دغه ضروریات چې په کور ناست سره چې تنخوا ورکوي بیا نو هم ته ضرورت پلي حسب الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسی په خبره د مالیاتو د حرموالي په اړه څرګندونې چې د اشرف غنی په حکومت کې یې کړې وي، هغه د زاړه تحقیق نتیجه وه او اوس یې نوی تحقیق کړی دی. تیرونه د شیخ حمید حماسی رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیاتو ورکول حرام بللیو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو ځمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړي دي. اوس هم د تیرونه جالبې خبرې د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادعا کړې ده چې د باد د سرعت، لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالب جان په نوم دغه محصل ادعا کړې ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې روښانه کړې چې دا به نوره څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې له پیښو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کېدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسنی د اختراعاتو په نامه رامنځته کېدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګر ته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کوم اختراع د انسانیت لپاره، د انسانیت د درد لپاره دوا شوی یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوی، بلکې دا یو سو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریاسي ملکي هغه ډیر په وړه سوی باندې منه سي ملت دا خودل واقعا ما لپاره د نه منولو په وړ خبره ده. او دا اوسنی اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافیې څانګې یو څوک جګیږي د باد سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي، ما هغه ویډیو کې ډیوایس وکته، دا د یو جاپاني کمپنی د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی، د دې ډیوایسونو لپاره د سینسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافیې څنګه سره نه لري ډیره جالبه ده.
او که څه نوی کال رانږدې شوی، خو په لومړۍ میاشت کې وایي د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانک 15 چنده لوی سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړي. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میر ترکو شرکت د جوړولو اعلان کړی و، سږ کال یې ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه هم ووهل. دا ستره بیړۍ چې 2.5 لک او 800 ټنه وزن او 1200 فوټه اوږدوالی لري، له 1600 زیات کسان وړلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 5600 تنو زیاته سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوزونه، 2800 کابینونه، پنځلس ریسټورانټونه، ګڼ پوړونه، سینماوي، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نه شي، په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ شپږ انجنه لري، درې سوه شپېته ټنه تیل په یو وار خوري، اووه شپېته زره کیلو واټه برېښنا پکې تولیدیږي او ټولې بیړۍ ته رسول کیږي. پام دې سره د نن اوم ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته له بلې زاویې سره خپل اوم ورځ له آزادۍ رادیو مه هیروئ.
د آزادۍ رادیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
آزادی رادیو چلر وشت ساعتا.